په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه د منور شاه ناور.
د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري یو وار بیا ترلاسه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر به نن د دغه هیواد د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضریږي او د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په حواله به معلومات ورکوي. او د امریکایي ښار لاس ویګس په پیښه کې د مړو شمېره زیاته شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز ګوند په عمومي غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دغه ګوند مشري یو وار بیا ترلاسه کړې ده. نوموړی د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو په مقدمه کې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نااهله ګرځېدلو وروسته د یاد ګوند د مشرۍ نه هم لری شوی و. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انتخاباتي اصلاحاتو 2018 کال بل منظور شوی چې په ترڅ کې یې اوس د عدالت لخوا نه اهل ګرځول شوی تن هم د خپل سیاسي ګوند مشري کولی شي. د ولسمشر ممنون حسین له لاسلیک کولو سره دا بل د قانون برخه جوړه شوه. اپوزیشن ګوندونو په اسمبلی کې د دې بل خلاف نارې وهلې او ویل چې دا قانون د نواز شریف لپاره منظوريږي. دا بل چې له ډېر وخت یې اپوزیشن ګوندونو هم غوښتنه کوله وړاندې قومي اسمبلی په اکثریت منظور کړی و. خو وروسته چې سپریم کورټ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف نااهله وګرځاوه نو اپوزیشن ګوندونو ادعا وکړه چې د بل د لارې نواز شریف ته د خپل ګوند د مشرۍ لپاره لار جوړول کیږي. د 2002 کال د انتخاباتي قانون تر مخه د عدالت لخوا نااهله ګرځول شوی تن د سیاسي ګوند مشري نشي کولای. په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو اتحادیه وای په دې سیمو کې 9.5 کمیونټي سکولونه وو چې زیاتره یې د محل بند پراته دی او لوجي د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثر شوی دی. د یادې اتحادیه مشر صادق احمد په دې اړه 13 ورځ مشال لیډیو ته ویل
956 سکولونه د دې نه زیاتو ضرورت په پاټا کې پی پاټا ډیره پسماندا پاتې شو. تعلیم په لحاظ باندې بیا چې کوم علاقو کې د دهشتګردي لهر پکې تیر شو د دې په بنیاد باندې خو غوړه نورم ضرورت کې مزید سکولونه ورکړل شي. په دې سکولونو کې تقریبا 64000 سټوډنټانو سبق ویلو انداز متاثر شوی دی.
بلخوا فاټا سیکرټریټ وایي دوی واځي هغه کمیونټي سکولونه بند کړي چې غیر فعال وو. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکای په دوه ورځنۍ دوره روان شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته ویل چې خواجه محمد آصف باید له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاکار لیفټننت جنرال مکماستر سره لیدنه کتنه کوي. نفیس زکریا زیاته کړه چې په دې ملاقاتونو کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ په دواړو خیزو تعلقاتو خبرې کیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم ملاقات کړی وو چې پکې دواړه د دواړخیزو تعلقاتو په مخ کې بیولو دواړه مشران سلا شوي وو. هلته د امریکا د دفاع وزیر به نن دغه هیواد د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضریږي او د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه ستراتیژۍ په هکله به ورته وینا کوي. د امریکایي سینټ او ایواني نمایندګان د غړو ګاډه د پوځي خدماتو کمیټې ته به ښاغلی جیمز میتس د امریکا د پوځ له مشر جنرال جوزف ډینفرډ سره یو ځای خبرې کوي چې پکې به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا اعلان شوی په نوې ستراتیژۍ تر اوسه شوی کار وضاحت کوي او په افغانستان او سیمه کې د دې ستراتیژۍ د اثراتو او د دې په وړاندې د مشکلاتو په اړه د کانګرس غړي خبروي. جیمز میتس تیرونه د افغانستان او هند سفرونه وکړل او په کابل کې خپل وینا کې ویل چې امریکا به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې جګړه کې مرسته کوي بلکې په دې موضوع بل پاکستان سره هم خبرې کوي. افغان او امریکایي چارواکي په پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې په جنگ اخته وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان دا تور نه ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکي وایي په لاس ویګاس ښار کې په ډزو د وژل شوو کسانو شمیره 950 ته رسیدلې. د چارواکو په وینا تر اوسه نه ده معلومه چې بریدګر سټیفن پیډک دا کار ولې کړی. بلخوا پولیسو د نوموړي په کور او موټر کې هم بارودي مواد او کارتوس موندلي دي. تیره ورځ چارواکو ویل چې د اتوار او ګل ترمنځ شپه کې شوې د برید کې لږ تر لږه 1508 کسان جوبل شوي هم دي. په دې پیښه کې 48 کلن سپین پوستي سټیفن پیډک نومي بریدګر د نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې د یو دودیرشم چت نه په هغه میلا ډازي وکړي چې د دې هوټل سره نږدې د کلیوالي موسیقي لپاره جوړ کړل شوی و. نو موړي تر 100 منټو ډازي جاری ساتلی و او بیا مخکې لدی چې پولیس ورورسي ځان یې هم واجه. پولیسو د هوټل په دغه کمره کې ول لسټوپکې وموندلې. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د سمندري طوفان له وجه ځپل شوی ریاست پورټوریکو د ډزو د خونړي برید ښکار شوی لاس ویګس ښار دوره کوي. پورټوریکو ریاست دوه اونۍ وړاندې ماریا نومي سمندري طوفان سخت ځپلی و چې ولسمشر ټرمپ ورته له هغې وروسته په اول وار سفر کوي. په نوموړي ډېرې نیواکې شوې وې چې په دغه ریاست کې د راغلي آفت وروسته انتظاماتو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. او بل خبر دا چې شامی فعالین وای د دمشق په مرکز کې بمی برید لک تر لګ شپاړس کسان وجلی دي. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې تیر ورځ ویل د یاد خار په المیدان سیمه کې پولیس تانه تنځ دي یو موټر بمی برید وشو ورپسې دوه ځانمارګو بریدګرو ځانونه والو زول. د شام د کورونو چارو د وزارت په حواله ریپورتونو کې ویل شوی چې په دې پیخه کې عام خلک او پولیس والا وجل شوی دي. د دې هوا سرکاري رسنۍ د وجل شو کسانو شمیره ولس خای. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وای په وجل شو یو کې اته تنا پولیس والے دي. تر اوسه د دې برید ذمہواری چا په غاړه نه اخیستې. د شام په شپکلن کورنۍ جګړه کې ل درې لکو او ډیر شو زرو زیات خلک وجل شوي او خو او شا 50 لک خلک نور هوادونو ته په کړه کولو مجبور شوي دي. نو تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د کرنسیو به یو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.5 روپۍ 15 پیسې اخستل کیږي او 1.5 روپۍ 15 سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.3 روپۍ 10 پیسې او 1.3 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 1.3 روپۍ 40 پیسې او 1.3 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 310 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو چلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بازیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیر شو کم نه کم یو ویش. په بنو کې بازیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم ولس او په کوټه کې بازیات نه زیات دوه دیر شو کم نه کم یولس ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د پاکستان قومي اسمبلی پرون انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړ. په دغه موضوع معلومات درکو. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر نن د هغه هیواد کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ مشر د اتوار په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د سیمې پر امنیتي موضوعاتو په دغه حال کې د همکاریو په رامنځته کولو خبرې وکړي. وي افغان شنونکي وایي تر هغې چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي په افغانستان او سیمه کې ثبات نشي راتلی.
دا وعده ډېر وخت شوې دي. اوس وخت دی چې په عمل کې وښودلی شي چې په رښتیا هم پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي.
د خیبر جنسی په جمرود او باړه کې لزګونه کسانو ته ډینګي ناروغي لګیدلې او د سیمې خلک په ویره کې دي. د خیبر یو سیدونکو وایي چې په هسپتالونو کې یلک تر لګ بجلی بحال شي چې دوی په کې خپل معاینات وکړي شي.
وخه ډیر په یاره کې و د غیر روغدان داسې وشي چې د هسپتال کې بجلی چالو شي نو ټیشنو خو کم نس کم کیږي تسلی باخش.
او د بلوچستان صوبې مزوران وایي چې حکومت دوی ته د سرکاري نوکرۍ ورکولو خپلې ژمنې پوره نه کړې نو پر ضد به احتجاجونه وکړي.
2% کوټه الان کې په 4 دسمبر 5% سوله د دې مزوران عالمي دین د ورځ لپاره په اسلام آباد کې به یو میسیا جوړو.
پر یو شمیر نور سمېزو هم د نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورېدو ته لمشال رادیو سره اوسه. اورنۍ موضوع تر ازو د پاکستان قومي اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د هیواد د انتخاباتو اصلاحاتي بل منظور کړ. تر دې ورسته داسې یو سیاستوال هم دی و سیاسي ګوند مشر جوړېدای شي چې د هیواد عدالت د حکومتي څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وي. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د دغه بل مخالفت وکړل خو بریالي نشول چې د منظورېدو مخه ونیسي. د اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د پیر پورس د پاکستان قومي اسمبلی نه منظور شوی د انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 لاسلیک کړی سته چې اوس قانوني حیثیت ترلاسه دی. د انتخابي اصلاحاتو بل تر مخه چې په قانوني توګه یو نااهل ګرځول شوی تن د یو سیاسي ګوند مشر جوړېدای شي. د ګل پورس په قومي اسمبلی کې د کاروایۍ په وخت مخالفه ډلو د تنقید او احتجاج باوجود واکمن ګوند دا بل منظورولو کې کامیاب شوی. مخالفه ډلو ته د بل په 203 شیک اختلاف دی چې د څه تر مخه یو نااهل ګرځول شوی تن د پارټي مشر جوړېدای شي. د نوي قانون تر لاندې هر ولسي وګړي سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستی شي. 13 میاشت سینټ هم دا بل منصوره کړی وو. هغه وخت سینټر احتساس احسن په دې بل کې یو ترمیم وړاندې کړی وو. د سینټر احتساس احسن د ترمیم تر مخه که یو تن د اسمبلی غړی د جوړېدو اهل نه وي نو هغه د یو سیاسي ګوند مشر هم نشي جوړېدی. خو د واکمن ګوند د یو ووټ له وجې دا ترمیم رد کړی شوی وو. د مخالفه ډلو په وینا چې حکومت دا بل نواز شریف نه اهله ګرځېدو پس یو وار بیا د پارټۍ صدر جوړولو لپاره مخې ته راوړی دی. بلخوا مسلم لیگ نون د ټویټر یو پیغام وایي چې دا قانون منظورېدو پس اوس پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پارټۍ مشر د جوړېدو لپاره اهل دی. د پاکستان سرکاري رسنو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی جنرل اسمبلی غونډه بنن په اسلام آباد کې کیږي او هیله ده چې پخوانی وزیر اعظم د پارټۍ صدر بیا منتخب کړی شي. یاد دی چې پولیټیکل پارټیز آرډر کال 2002 تر مخه داسې یو تن د یو سیاسي ګوند عهده نشي لرلی چې هغه د قومي اسمبلی غړی هم نه وي او هغه نااهله ګرځول شوی وي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیو مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلور نیمه بجو.
د امریکا د حکومت دوا تر ټولو جګپوړي پوځي چارواکي بندن کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغیز په اړه معلومات وړاندې کړي. ټاکل شوی دفاع وزیر جیمز ماتس او لوی درستیز جوزف ډانفورد د امریکا د دواړو جرګو د پوځي خدماتو کمیټو ته څرګندونه وکړي. امریکایي او افغان چارواکي پر پاکستان ځینو وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي خو پاکستان دغه تورونه بې ځایه بولي او وایي چې پر خاوره د فعالو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. اسمت څاروان جزئیات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس به نن سه شنبه د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو د یو شمېر غړیو ګډې غونډې ته حاضر شي او د افغانستان په اړه به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ او په لویه کې د سیمې پر ثبات د هغې د اغېز په اړه خبرې وکړي. ماتیس به د متحدو ایالاتونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د امریکا د سنا او استازو جرګو د پوځي خدماتو د کمیټو غړیو ته تر اوسه پورې په دې ستراتیژۍ کې د پرمختګ او په مقابل کې د ستونزو په اړه خپله ارزونه وړاندې کړي. ماتیس تیره اونۍ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ له هندي او افغان چارواکو سره د خبرو لپاره سیمې ته سفر وکړ. د دې ستراتیژۍ پر اساس امریکا 2000 سرتیري افغانستان ته لیږي. ماتیس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر غني سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه وویل: زه اوس نه غواړم چې د مشخص شمیر په اړه څه ووایم. له امریکایي پوځیانو پرته د ائتلاف نور ځواکونه هم شته چې افغانستان ته راځي. نه غواړم چې دښمن ته ووایم چې موږ دقیقا څه کوو، خو اصلي خبره د دې یقیني کول دي چې ستاسو د ځواکونو پر ضد د جګړې په میدان کې د طالبانو د هلو ځلو په وړاندې برلاسه شو. تر کومه ځایه پورې چې له پاکستان سره تړاو لري موږ به پاکستان وڅارو چې څه کوي. له پاکستان سره به وشخیږو. دا په یوه بنۍ کې دوهمه استماعي غونډه ده چې لوی درسیز جوزف ډانفورد پکې ګډون کوي. د تیره اونۍ د سنا جرګې غړیو ته توضیحات ورکړي وو. ډانفورد وویل امریکایي پوځیان په افغانستان کې د انتقال په حساس پړاو کې دي، خو د ولسمشر ټرمپ نوې تګلاره پر پوځي چارواکو محدودیتونه لرې کوي او همداراز د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي د هغوی د شمیر لپاره ټاکل شوی محدودیت پای ته رسوي. د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې ماتیس افغانستان ته د 3500 امریکایي پوځیانو د لیږلو امر لاسلیک کړ چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2000 اوړي.
اسمت ساروان وو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پروس کابل ته لاړ. هلته د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نور افغان حکومتي او امنیتي چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړي. افغان چارواکی وای له جنرال باجو سره په خبرو کې لهغه په ترهګرۍ ضد مبارزه او د سیمې په امنیتی چارو کې د پاکستان په دریځ کې د تغییر راوړلو غوښتنه وکړه. دا چې د پاکستانی او افغان چارواکو د غلیدنې او خبرې به د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت ښه کولو چارو ته ګټه ورسوي او کنه، دا به د فرخندې اسد په دې رپورت کې وورو.
په کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو مرکز مشر حلیم الله کوثری د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان باید د افغان حکومت او ولست باور ترلاسه کولو لپاره نه یوازې خبرې وکړي، بلکې له عملي کاره دا وښایي چې دغه هیواد د افغان جګړې لپاره سیاسي حل سره اتفاق لري.
د پاکستان لپاره کابل تر هغه دا د هغه فشار ښکارندوی ده چې د امریکا د ستراتیژي نه بعد په پاکستان باندې راغلی دی. افغانان خو اوسه پورې په پاکستان باندې اعتماد نه لري، تر ډېر هغه پورې دې مطمئن نه دي چې رښتیا په پاکستان د سولې په پروسه کې کومک وکړي. صرف وادې تر اوسه پورې شوي دي او دا وادې ډېر وخت شوي دي، تر شو کلونه تېر شوي دي. اوس وخت دې ده چې په عمل کې دا وښودلی شي چې په رښتیا هم پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي او د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ سوله وشي.
د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي، افغانستان هم غواړي چې د پاکستان سره اوس په ګډه د دغه شخړې یو حل ته لاړ شي.
زما په فکر دا ملاقات یو ډېر ښه پرمختګ دی او تاسو به وګورئ چې د دې نه به په هره کچه ګټه ورسیږي. زما په فکر اوس د افغانستان هم دا کوشش دی چې د پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی سو واره په دې خبره ټینګار کړی چې سولا دوه محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغانی سولا چې دغه هیواد او د سیمې امنیت لپاره یوازینی حل هم دی. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز استاد ډاکټر سرفراز خان وایي، باید د پاکستان او افغانستان د ولسي حکومتونو ترمنځ هم په سیاسي حل زیاتې خبرې وشي.
سنجیدګي دی لخکاری چې سر لخکر ترې دی او خبرې ترې دی. مطلب دا دی چې که سیاسي حکومت خبره کوي نو هغې سره د سر لخکر خبرو اهمیت هغې نه کافي زیات دی. نو اصلي خبرې خو چې هغې نه کمې راوځي چې کم کم خبرو باندې اتفاق را اصولا پاکستان کے دن سیاسی خریداری اداد پاکستان مفاد کی امداد کی افغانستان کی امن نہیں وڑی جی افغانستان کی امن نہیں پاکستان کی بے امن نہیں.
د افغانستان د جمہوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان د پوز مشر د افغان ولس مشر سره په لیدنه کې د ترهګرۍ په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکو ویلي په جمرود او باړه کې هم یو شمېر کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې. دا چې د ایجنسی صحت محکمې تر اوسه له ډینګي ناروغۍ څخه د خلکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي او د سیمې خلک په دغه اړه څه وایي، دا به له فرهاد شینواري واورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود او باډه کې خوښه شپږ دېرش کسانو کې د ډینګي ناروغۍ تصدیق شوی دی. دوی وایي په دې کې زیاتره کسانو ته دغه ناروغي په پېښور کې لګېدلې ده او د دغې ناروغۍ نه متاثره شوي اکثره کسانو پېښور روغتونونو ته مخه کړې ده، خو دلته دوی هم ورته د جمرود په مرکزي روغتون کې خپل انتظامات برابر کړي دي. د خیبر جنسی د صحت محکمې یو مشر افیسر ډاکټر اورنگزیب مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی.
اوس پر خدا چې سپری شوی دی دلته په دلته موږ سره واټس ته دی کنه، دوی لپاره موږ سپیشل کړی دی کنه، لکه نیټس ور سره او فیمیل میل دواړه سټاف شته دی کنه، او بیډس تقریبا موږ سره تیار وی کنه. څو ورځې مخکې موږ سور کمر کې کیمپ وکړو او ډیر سکرینینګ پکې وکړو، نو پکې یو هنر راوتلو.
نوموړي د احتیاطي تدابیرو په اړه
مچھردانی استعمال اول، نیٹس لکه ماشه چې جوخت نه درته راځي کنه دارو چې لکه مزبن شوله یا نورا لوینډا ساشه پوډې شوله دا چې ولګي دا سره مسکیټو نه راځي کنه دین علاوه سپری لوګای کنه او د پلوګي کې ها دنه سپری مسکیټو چکل مړوي کنه سپری ها شي وی کنه او دین علاوه چې کوم اوبوي کنه فریشو تازه اوبه دغه سمره هری زروایر دي کنه دلیا پټول لې ختم کول کنه لکه ټینکی وی یا ډرم وی یا ټرونه وی لبدې کې اوسه اوبه صفه اوبه شي وی او دا سه اوپن ایرګه تازه فریش اوبه شي وی دل رکول پکاروي
د جمرود حاجی ظاهر پر دی وای چې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره دی کوټلي ګامونه پور تکړه شي
یاره اوس دا سه مریګو ته چې بالکل آر سړی بهر نشي وتاي چې نه سن چې اوس ډینکی نو کور نه بهرم نو وزي ډیر خلک سه ری دي
او د جمرود یو بلتن حاجی محمد وای
نو خو چې ډیر په یاره کیږي ځکه چې تبي نیوي نی ولا اخلاص یو بلاز مو خپل ما سه درې واره راوړلو چې شونه مې ولا وکړل یو راپورټ خراب راغلو بل و چې نه ټیک دی مو شپ خبر ډار و را سره خوز مې یوړو و د چې د غیر اوګدان داسې وشي چې د هسپتال کې بجلی چالو شي نو ټیک شونه خو کم نس کم کیږي تسلی بخش
د خبر جن سید د صحت محکمې چارواکي وای چې په دې ورستو کې د فاټا سیکټریټ چارواکو د جمرود روختون دوره کړې ده او دلته به د داسې وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس
دا مشال ریډیو دوردونکو د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو اتحادیه وای دا محل سیمې سلګونه کمیونټي سکولونه بند پراته دي د اتحادیه په وینا د ماشومانو میاندو پرلونو هم په دې اړه شکایتونه کړي خو حکومت پرې غوږ نه دی ګرولی د اتحادیه دا اتحادیه له حکومت د دغو تړل شو سکولونو د بیرته خلاصولو غوښتنه کوي د رابی اکرم خان رپورټ اورو
د قبایلی سیمو د کمیونټي یا بنیادی سکول سکولونو اتحادیه وای چې کال 2009 راسي په ټولو قبایلی سیمو کې کمیونټي سکولونه بند پراته دي چې له وجې د زده کوونکو په خاص توګه د جنکو تعلیم متاثر شوی دی مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیونټي یا بنیادی سکول سکولونو اتحادیه مشر صادق احمد وویل چې په قبایلی سیمو کې صد پاسه 950 کمیونټي سکولونه وو چې پکې وو شاخ واشپېته سکولونه په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې زده کړې ورکوي
زیات ضرورت په پاټا کې چې دا څنګه نه دینه زیات ورکړل شي پاټا په ډیره پسمانده پاتې شو تعلیم په لحاظ باندې بیا چې کوم علاقو کې دا کلوز ایریا دی او دا دهشتګردي لهر پکې تیر شو دې په بنیاد باندې خو غوړه نورم ضرورت دی چې مزید سکول نه ورکړل شي په دې سکولونو کې تقریبا 66000 سټوډنټانو سبق ویلو په دې 956 سکولونو کې دا دې متاثر شوی دي
ته یادې اتحادیه یو بل غړي خیال ګل وای دې کې هیڅ شک نشته چې سکولونکې د دې سکولونو د بندیدو له وجې متاثر دي خو استادان هم سخت مشکل سره مخ دي
مور پلارم دې باندې خفای هغه وی چیرې دا ماشومان سره ظلم وشول او زیاتې وشول دا کار چې د سکول نه د جټه بکړې شي او دلته مغه زوی کې سکول نه دوباره کولاو شي تن خو غوړې مونږ لا شپې میشتې اتم میشتې کال بعد د لاس میشتې بعد مونږ ته ملويږي
د خبرې جنسې د ملاګوري تحصیل یو ځای خبريال شاهد وای چې د علاقې شاخو درې سبه جنکو د کمیونټي سکول نه ابتدایي سکرټر لا سکولې
تقریبا 300 پورې ماشومان دینه متاثر شوي دي لار واده دین چې کوم نه بیا خپل بچي د علاقو ته نه پری نو دی وجه چې کوم نه دغه جنکو په اړه د متبادل اس کې سم ذریعہ نشته دی له وجه چې کوم نه دغه ادرس او ماشومان سکول پر ورسو باندې مجبور دي
کله چې په دې باب له مشال ریډیو د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت مشر عباس خان سره رابطه وکړه نو مصروفیت له وجه نه موري خبرو نه کړې شوې خو یاد وزارت یو چارواکی په وینا چې په قبایلی سیمو کې کمیونټي سکولونه په عارضي توګه د نام نه لوجه بند کړی شي وو پسې کې ځینې سکولونه سکرې ورکول شروع کړی دي
تاسو ستونزې
زونه تا کال جونې سږی داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
د اورګزو د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټې مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړې چې دوی ته خوراکي مرستې بحال نه کړي او خپل سیمو ته زر تر زره بیرته ونه لیږل نو احتجاجي مظاهرې به وکړي چارواکي وایي دغه کډوالو غوښتنې پر ځای دي او دا چې د پوره کولو هڅې به وکړي طارق اورغزه معلومات را کوي.
دا اورغزو د ماموزو قبلې د ځوانانو کمیټه مشرانو د ډاکه ورکړې دا چې کا غوښتنه ونه منل شي نو احتجاجونه به شروع کړي. د ځوانانو کمیټه یو مشر الیاس اورغزه وای دا ډېر د افسوس خبره ده چې یو خو یې خپل سیمو ته نه پرېږدي او بل خور باندې رشن هم بند شوی دی.
روان د لسم میاشتې پنځم تاریخ مونږ ورکړې انشاءالله په دې کې به ګڼ شمېر خلک مونږ سره شرکت کوي. مونږ بدل د پېښور ګورنر هاوس مخې ته یو ناست یو تر هغه پورې چې زمونږ مکوم مطالبات دي د رشن دي او د قوم او پسې ده چې دغه
حلیم اورغزه وای په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله ټول خلک بې کوره کړل شوي دي خو حکومت اوس هغوی خپلو سیمو ته د بیرته لیږلو لپاره نیټه نه ده ورکړې. حلیم اورغزه زیاتوي چې که حکومت یې بیرته نه شي لیږلی نو بند شوی رشن دی ورته بیا به حل کړي.
اول خو مونږ واپس خپل کور ته په عزت سره واپس کړی شي او که چېرې په واپسي کې څه مشکلات وي یا څه
معلومات تر مخه لتر اتم یا شاهی سے د ماموزو شاوخوا سلو زرا کورانو تا غلا یا رشن نه دی ورکل شوی. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د سندو په فرم دستخطونه کړی دی نو زکه اور باندې رشن بند شوی دی. چارواکي وای کله چې د سندو په فرم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن پخپل بند شي او زیاتوي چې په دې اړه له متعلقه ادارو سره خبرې شوې دي او ډېر ژر به ورته رشن یو ځل بیا جاری کړی شي. عادل ظهور زیاتوي چې د اورغزو هغو ځایونو ته چې د خلکو واپسي ورته تر اوسه نه ده شوې د دې غټه وجه دا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي دا هم وایي له ژمی تر شروع کېدو مخکې د نومبر په میاشت کې د ماموزو خلکو ستنېدنه به کېږي. طارق اورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د بلوچستان مزدورانو پرون په کوټه کې په یو خبری کانفرنس کې وویل حکومت په سرکاري ملازمتونو کې د دوی لپاره ټاکل شوی کوټه په سمه توګه نه مراتبی چې په خبرې له وجې ډېرې مزدوران د بیروزګارۍ او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دوی له حکومت غواړي چې مزدورانو ته د روزګار موقع برابرول په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د امدر مازوران بلوچستان مشرانو تیره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د صوبې په یوه سرکاري محکمه کې هم و مازوران ته پر خپل کوټه باندې ملازمت نه ورکول کیږي. د امدر مازوران بلوچستان سرمنشي عطا محمد ملاخیل و مشال ریډیو ته وویل
په بلوچستان کې مازور مجبور دي یا به سوال کوي یا به د چا کورو ته محتاج دي کوچنیان یې ګره راوځي مجبورن 2% کوټه حالانکه په 4 دسمبر 5% سوله مشر وزیر اعلی دا وعده وکړل چې کوټه موږ خپل ورکو تقریبا یو کال وسو دغه لا باوجود هم مز کوټه نه ملاویږي. د دې مازران عالمی دین د ورځ لپاره به مزو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې به یو میسیا جوړو.
پر دې محل په دواړو سترګو نه بنا حافظ برکت زیات کړه چې د حکومت د بغوري لامل دوی د سختو کړاوونو سره مخامخ دي.
سو وار سو دفترانو ته ورغله ان چې ورسمه دا جواب راکې چې تا تعلیم سو دی زما تعلیم ته څه کوي زخ مازورین زما حق دی. په پاکستان کې بیا حافظ په دواړو ګو مازوري تاغه ست کم تعلیم غواړي زه سار ټیم بازار ته پدا مازور راځم د یو د بل په مدد باندې گزاره کوم بچان می دي دا پاغه ساتم خو د ګورمنټ ته خواسته هیڅ چا دا خبر مز نه دی کړی چې دا اپیزان دا مازور دا پردا څنګه پدا بازار کې ګرځي.
په دې ترس کې خپل د امدر د مازوران صوبای صدر سمی الله سبزی راته اول چې حکومت د دوی سره کړي ژمنې پوره کړي نه دي.
ګورنمنټ بالکل نظر انداز کړی او مونږ کم جدا حیوانانو سره سلوک کیږي اکر وایا مونږ سره اختیار کړده نو د ګورنمنټ نه چې کوم زموږ مطالبه ده چې مونږ ته به زموږ حق رسول کیږي. کدا سی ونه شو نو 3 دسمبر چې کوم زموږ عالمي ورځ ده چې مونږ به ټوله د اسلام آباد چې کانفرنس کلب ده اکه بني سو ال ته به زموږ احتجاج ریکارډ کیږي.
نو مړي زیاته کړه کا حکومت د مازوران پر کوټه باندې په سمه توګه عمل وکړي نو په صبح کې به یو مازور هم بیروزګار پات نه سي. دل د خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری تیر کال په سرکاري ملازمتونو کې د مازورانو برخه یا کوټه د 2.5% ته لوړه کړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. دستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00202211201015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مایو
تاسو مشال لټو ته وګورئ. اوریدونکو په پیښور کې د گرمې دولسنی میں بجے شوی د منور شاہ د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بیانواز شریف یو وار بیا د خپل ګوند مسلم لیگ نون مشری تر لاسه کړه. نن په اسلام آباد کې د یاد ګوند عمومي غونډه وشوه چې پکې نوموړي په متفقه توګه دغه مشرۍ ته ورسېده. نواز شریف د پاناما اسنادو په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځېدو وروسته د وزیر اعظم چوکۍ او د مسلم لیگ نون ګوند مشری پریښوه. په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو اتحادیه وایي په دې سیمو کې 9.55 کمیونټي سکولونه وو چې زیاتره یې دا مهال بند پراته دي او له وجې د زرګونو ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی. خو فاټا سیکرټریټ وایي دوی یوازې هغه کمیونټي سکولونه بندوي چې غیر فعال دي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د امریکې په دوه ورځني سفر روان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن مشال ریډیو ته ویل چې خواجه آصف با له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن او د قومي سلامتۍ له سلاکار لیفټننت جنرال میک ماستر سره لیدکاته کوي او په دوه اړخیزو تعلقاتو بور سره خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس با نن دغه هیواد د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضرېږي او د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه ستراتیژي په حق لبورته وینا کوي. نوموړي 13 اونۍ په کابل کې وویل چې امریکا به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو په وړاندې جګړه کې مرستې کوي بلکې په دې موضوع به له پاکستان سره هم خبرې کوي. امریکایي چارواکي وایي په لاس ویګاس ښار کې په ډزو د وژل شوو کسانو شمیره 950 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا تر اوسه نه ده معلومه چې بریدګر سټیفن پیډک دا کار ولې کړی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 520 کسان جوبل شوي هم دي. شامی فعالین وایي د دمشق په مرکز کې بمی برید لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشت ادارې 13 ورځ وویل د یاد خار په المیدان سیمه کې پولیس تانې ته نږدې یو موټر بمی برید وشو او ورپسې دوو ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ملاقات کړي چېرته چې دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو شبو کې مرستو لپاره ټاسک ډلې جوړول یقیناً یو ښه ګام دی. ادارې وایي چې قمر جاوید باجوه په مشرۍ کې تللي پلاوی ویلي چې اسلام آباد د ترهګرۍ په لړ کې کوششونو کې د افغانستان مرسته کولو ته تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې پالیسۍ اعلان کولو پس دا د پاکستان یو اعلی چارواکي لومړی دور ده. ادارې لیکي چې د دې دور احمد زکه هم زیاد دی چې دوه ملکونه مذاکرات کول غواړي. اداري وایي چې تیر کال 2014 کې پخوانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره کړې وه. دا غي پس د قومي اسمبلی سپیکر په مشرۍ پارلماني پلاوی د کابل په دوره تللی وو او افغان قیادت سره لیدو کاته کړې وو. خو د افغانستان هیڅ یو سیاسي او عسکري پلاوی په دینس دو کې د پاکستان یو دوره نه ده کړې. اداري زیاتوي چې کله دوه ملکونو ترمنځ د معاملات ښه کولو په مرستو اتفاقیږي نو دا یو ښه ګام دی او د اوسني ملاقات نه پس به په معاملاتو کې خواله راشي. امریکا او نور نړیوال ملکونو ته هم د دواړو ملکونو ترمنځ مصلحت لپاره خپل کردار لوبول پکار دي. آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي هلو ځلو او معاشي غیر ثباتي لوجې یو ځل بیا حکومت د پټرول او ډیزل قیمتونو زیاتولو اعلان کړی دی. دا یو چې د حکومت لخوا جاري شوی اعلامیې مطابق پټرول او ډیزل 2 روپے او د خاورو تیل 4 روپے لیټر ګران شوی. ادارې په وینا چې پټرول او تیل قیمتونو په داسې وخت کې زیات کړی شوی چې په مارکیټونو کې لوړان دي سبزیانو زیات قیمتونو لوجې ولس مشکل سره مخ دی. ادارې لیکي چې ملکي معیشت د ډېرو چیلنجونو سره مخ دی. بهر ملکي قرضې د ملک معیشت لوی بوج دی. یو بل ورځپاڼه جام په دې خپل ادارې کې لیکي چې د تیلو قیمتونو زیاتولو مخکې حکومت ته د مارکیټ جاج اخیستل پکار وو ځکه چې کوم د خوراک څښاک سیزونه ګران وو هغه به اوس د پټرولو قیمتونو زیاتېدو له وجې یو په دوه ګران شي او شتمنو ته خو نه خو عامو غریبو ولس ته به ترې زیات زیان ورسي. حکومت ته به په دې اړه په فوري توګه او مؤثره ګامونه پورته کول وي.
مطبوعات
ډیپلوماټ مجلې د منځنی ختیځ لپاره د پاکستان پر پالیسۍ لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي پاکستان نه غواړي د سعودي عرب او ایران په شخړه کې فریق جوړ شي ول وجه په هیواد کې د فریقۍ تاوتریخوالی پیښې زیاتې شي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو اعلامیه کې ویلي د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د سوریې جګړې ته افغان کډوال ماشومان لیږلي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو. د ډیپلوماټ مجلې لیکنه وايي د منځني ختیځ لپاره د پاکستان پالیسي تر ډیره د سعودي عرب او ایران د دښمنۍ په نتیجه کې د پیدا کېدونکي فرقیز تاوتریخوالي له اغېزو څخه د هغې هیواد ژغورل دي. پاکستان یو سنی اکثریتي هیواد دی چې د شیعه وګړو شمیر یې شاوخوا 40% ته رسیږي. تر ایران وروسته پاکستان د نړۍ دویم غټ هیواد دی چې د شیعه مسلمانانو نفوس پکې زیات دی. پاکستان د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي او د یو بل د وژلو پیښو یو سابقه هم لري. د لیکنې تر مخه پاکستان له همدې کبله نغواړي د سعودي او ایران په دښمنۍ کې د یو فریق په توګه مخته راشي. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خبره کړې یو اعلامیه کې ویلي د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک هغه هیواد ته کډه شوي افغان ماشومان تربیه کړي او سوریې ته یې د جګړې لپاره لیږلي دي. د دې سازمان په وینا افغان کډوال ماشومان چې حتی 44 کلن هم پکې شامل دي د ایران ملاتړ لرونکي د افغانانو لوې وسلوالې ډلې سره یو ځای په سوریه کې جنګیږي. دا سازمان زیاتوي نړیوال قانون تر 45 کلونو د کم عمر ماشومانو په شخړو کې کارول منع کوي او دغه کار یو جنګي جنایت بولي. د منځني ختیځ لپاره د هیومن رائټس واچ مشرې سارا لی ویټسن د ایران پر حکومت غږ کړی چې په جګړو کې د ماشومانو له کارولو ډډه وکړي. هغه افغان ماشومان چې د سوریې جګړې ته لیږلي بیرته ایران ته ورولي. نوموړي زیاته کړې پر زیاده دی چې ایراني مقامات له افغان کډوالو ماشومانو ناوړه استفاده وکړي، د ماشومانو د حقونو حفاظت دی وکړي او د جګړې لیکو ته د افغان ماشومانو د جلبولو ذمہوار کسان مجازات کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د لاس ویګاس خار پرې وکنسرت له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وویل چې سبا یعنی چهارشنبه د پیښې ځای ته ورځي. ترامپ سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال په لاس ویګاس کې پر ملکیانو برید یو شریر اقدام وواله. د وروستیو راپورټونو له مخې په دې برید کې 950 تنه وژل شوي او تر 1500 ډېر نور ژوبل دي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د لاس ویګاس ته یک شنبه د شپې د برید د امریکا په تاریخ کې د وطن لوري په ډزو تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. حمله کوونکی چې 40 کلن وو د هوټل 23 منزله کانسر ته پر راټول شوو خلکو چې شمېر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. لدې پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل هیڅوک په دې ډول شریرو کارونو د امریکایانو ترمنځ یووالی زیانمن کولای نشي. زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه ځي. زموږ یووالی په تشدد نه سره شلی شي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي.
Always will forever.
پولیس ته منلی به هوټل مخته د کنسرت لپاره پر راټول شو یو خلکو د حمله کوونکو په اړه وایي چې سټیفن پډاک نومیږي. د نووادا ایالت د متقاعدانو په استوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوالې سختري زیدلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، امریکایي چارواکي د دې ادعا په اړه شک لري. یو پولیس چارواکي وویل سټیفن پډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. د د پلار په 1918 او اویایمه لسیزه کې له بانک څخه د غلا په خاطر د پولیسو تر تعقیب لاندې وو. پډاک په خپل کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په زنګ کې ورک او منزوي سړی وو. خو له بلې خوا د داعش یا اسلامي دولت د سختریزې ډلې خبري آژانس اعماق ادعا کړی چې د لاس ویګاس حمله کوونکی څه موده مخکې مسلمان شوی وو. د امریکا ولسمشر له دې پیښې وروسته امر وکړ چې د دغه هیواد بیرغ دې له متحدو ایالاتونو د باندې او دننه نیم ځوړند شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه په کلکه وغندله او د امریکا له حکومت او ملت سره خواخوږي څرګنده کړه. اجرایی رئیس عبدالله هم دا برید غندلې ده. ویل شوي چې حمله کوونکي د هوټل خوري ته له ځان سره 10 ماشین ګنې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د لدې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هغه هیواد پر کاسا زر نومي پروژې عملي کار پیلولو ته چمتو دي. دغه وزارت مرستیال د دوشنبه پروز د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل د دې پروژې د پیل لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي چارو یو شمېر پوهان وایي د کاسا زر پروژې د کار د پیل لپاره لازم امنیتي، سیاسي او تخنیکي اقدامات نه دي شوي. له کابل ناجیا ساپه رپورټ راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړه لیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا چې تدارک تی مرحله بشپړه شوی او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومي برخه چې په افغانستان کې د عملی کار پیل دو ته چمتو یو، خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په همغږۍ ترسره شي. موږ نشو کولای چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملی کېدو یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغه پروژې لاري له تاجکستان او قرغیزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میگاواټ برېښنا انتقال شي. د هوکړې لمخې 300 میگاواټ برېښنا افغانستان ته راځي او 100 میگاواټ برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وینا افغانستان بعد دغه پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې ترڅنګ هر کال 500 میلیون ډالر د برېښنا د ترانزیت لپاره هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر پوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګ دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید چین او دغه سیاسي مسایل د تخنیکي مسایلو څخه بیل کړي او وایي چې دا یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تر دا تیریږي دا ضرورت دی. یته موږ حق د اولویت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ییزو پروژو په ځانګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملي کېدل د ټولو غړیو هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنی آسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغیزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان پر سیاسي حالات یو لیک خبره کړې. لیکن وايي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف غوښتل له هند سره یې د هیواد لیکي خشي او د پاکستان پر ادارو ولسی واک اختیار پر ځای کی، خو د لیکنې تر مخه نوموړی دغه کارونو ته پرې نه ښودل شو او د درغلۍ په تور د وزیر اعظم له څوکۍ لری کړل شو. د لیکنې مهم برخې له فرخندې اسد اور.
ورسپانه لیکي نواز شریف دا یو ډیره ښه فیصله وکړه چې دی د لندن نه واپس راغی او احتساب عدالت ته وړاندې شو. خو ځینې څېړونکي وایي څنګه چې د 2013 کال عامو انتخاباتو ته وخت نږدې کیږي، هغه سبا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې هم زیاتېږي او دا امکان هم شته چې په دغه هیواد کې د ولسي حکومت او په وسترمنځ پر ځینو خبرو اختلافات لا هم زیات شي. هغه عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته وویل دی به د هغو ټولو تورونو مقابله کوي چې پر دره لګېدلي دي او د خپل کیس په اورېدنه کې به عدالت ته حاضریږي او زیاته کړه دی به په دغه هیواد کې د جمهوریت ته ودې لپاره خپلې هڅې نه ودروي. واشنگتن پوسټ لیکي د 13 جولای په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ هغه نه اهله وګرځبو او دا شان په دغه هیواد کې اوزل بیا سیاسي اړې ګړې جوړ شو او یو منتخب وزیر اعظم د خپلې عہدې لری کړل شو. ورسپانه لیکي په پاکستان کې دا سیاسي اړې ګړې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې دغه هیواد او د امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي. تیر میاشت ملګرو
ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون پر وخت د دغه هیواد موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل امریکا او نړیوال باید د افغانستان د جنگ د ناکامۍ او پړه په پاکستان باندې چوي. هغه ویل نړۍ او امریکا د ترګرۍ خلاف په مبارزه کې باید د پاکستان قرباني ومني. ورځپاڼې سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب خان شیرپا وایي کله چې نواز شریف لندن ته لاړو نو داسې عمل کېده چې هغه پر خپل ځان د لګېدلو تورونو او مقدمې نه ځان لرې ساتل غواړي، خو کله چې نواز شریف ته لندن نه اسلام آباد ته ستون شو نو دغه ټولې خبرې دروغ وختې. شیرپا وایي دا ښکاره کوي چې نواز شریف غواړي د دغو حالاتو مقابله وکړي او په راروانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د خپل ګوند مشري وکړي. واشنگټن پوسټ دا هم لیکي کچېرې نواز شریف د دې جوګه پاتې نه شو نو بیا څوک به په راروانو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز مشري کوي او څوک به د وزیر اعظمۍ لپاره کاندید وي. واشنگټن پوسټ دا هم لیکي د نواز شریف د نااهلۍ وروستو د هغه په خالي شوي چوکۍ د نواز شریف میرمن انتخاباتو ته ودرېده او د هغې د بیمارۍ له وجې مریم نواز د هغې انتخابي کمپین وچلوو او دغه انتخابات یې هم وګټل. ورځپاڼه لیکي په دغه ټولو حالاتو کې د هغه لور د حقیقي وارثې په توګه مخې ته راغله چې ځینې خلکو پرې تنقید هم وکړو، خو مریم نواز د دغه ټولو نیوکو مقابله وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د جلال آباد په حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکي د ډاکټرانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د شپې لخوا د ناروغ تکلیف زیات شي نو په ډېره سختۍ سره نوکریوال ډاکټران کتو ته ورځي، خو د روغتون چارواکي بیا د خلکو دغه شکایتونه بے ځایه بولي. د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمیر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د نوکری والی پر مهال ډاکټران د ناروغانو سمه کتنه نه کوي او کله چې دوی ورپسې د ناروغ د ستونزې د شریکېدو په خاطر ورشي ډاکټران ورسره ښه چلند نه کوي. سو تنوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دسې چل دی یو کسې چې را پاسې نو دسې به وایي چې یاره تا غونې ولې را پاسه وړم خپل ځان یې همدغسې سرو د هغې له ورلم چې را پامې سول یو قسم ته د هغې را باندې وو دغسې یو مشکل
چې مریض ډېر سخت نه یې او حالات یې ډېر خراب نه یې او دوه درې ځلې ور نه شي په یو غږ او دوه غږو نه راځي
څه ستونزه مشکل پیدا کېږي نو هغه ډاکټر به څه وکړي خو تا اوږده به ونیسو بالاخره زموږ مریض ته به څه تک ورسېږي. نو د دې په وجه باندې بېرته راغلو بازار ته مراجعه وکړل د ایسي جي بیا به بازار کې وایي.
خو د ننګرهار د حوزوي روغتون سر طبیب ډاکټر احسان الله شینواری یو لور ته د ډاکټرانو لخوا له ناروغانو سره ناسم چلند له حقیقت لري ګڼي نو بل لور ته ناروغ لرونکو باندې نیوکه کوي چې د روغتون د نظم ساتلو لپاره جوړ شوو اصولو ته پاملرنه نه کوي.
زه تاته دا ویلی شم چې زموږ ډاکتران هیڅ مجبوریت نه لري چې خلکو سره بد وضعیت وکړي ولې ورسره وکړي. خو که دا بد وضعیت وي چې موږ ته فرضاً شل نفر یو ډاکتر ته ولاړي او هغه په نوبت باندې مریضان ګوري کنه او شاته فرضاً دا موقع نه ورکول کېږي چې د خپل نوبت نه مخکې میانه شي، یو نفر دو نفره داسې پیدا کېږي چې د شفاخانې اصول نه مني او د خپل زور نه کار اخلي، نو که د هغه په مقابل کې کوم ډاکټر صاحب ورته توصیه وکړي یا لیاره ورته وښيي نو هغه بیا خفه کېږي، هغه فکر کوي چې ولا دلته موږ سره بد وضعیت. نو دا خو بد وضعیت نه دی.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکي د ډاکټرانو د ناسم چلند نه شکایت کوي، بلکې پخوا هم ناروغ لرونکو ورته شکایتونه او نیوکې کړې وي چې تر دې دمه ورته لازمه حل لاره نه ده لټول شوې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.
یو شمېر افغانان چې په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو هیوادونو له مهاجرت څخه خوست ته ورغلي وایي دا څو کاله ورته افغان حکومت د کورونو جوړولو لپاره د ځمکو تعرفې ورکړې خو نمرې نه دي ورکړل شوي. دوی ګواښ کوي چې که ځایي ادارې په یاده برخه کې اقدام ونه کړي نو دوی به احتجاجونه وکړي او د سیمې لویې لارې به وتړي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د دوشنبه په ورځ لسګونه راستنه شوی افغان کډوال چې د یونیسیار د وی آر اف فورمې په لاسونو کې لري او ځینو ښاروالۍ ته پیسې هم تحویل کړي، د خوست ولایتي شورا انګړ ته ورغلي او وایي چې د دوی حق دی ورکړل شي. د فرمو د لرونکو له منځه دوه تنو خپلې غوښتنې مشال راډیو سره دا ډول شریکې کړې.
او تقریبا دیارلس کوله کېږي چې څلور نیم زره پارچې موږ په لوسو کې د دغه ورونو سره دی حق موږ ته نه راکوله کېږي چې موږ ته خپل حق راکړه نه شي، موږ مظاهرې وباسو، موږ سره
د خوست ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنیدونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو خارګوټي قلموال مینه کې دي د ولایتي ادارې لخوا ځمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو په اختیار کې دي ورکړل شي. د ولایتي شورا استازی قدیم افغان وایي
بدبختانه چې په دغه برخه له یو طرفه په خوست ولایت کې غصب روان دی، له بل طرفه زمونږ ولایتي اداره چې دو په دغه برخه کې کمزورې دو. هغه مستحق خلکو ته چې دوی پولیسو د وی آر اف پرمې لري، د یو لس کاله کېږي دولس کاله کېږي چې دوی هغه پرمې په لاس ګرځوي، حقه حقوق چې دی هغه دوی ته په خپل لاس کې ورکړل شي.
د ولایتي شورا یو بل استازي نادبیبي عمری هم وایي چې
خلک مستحق دي. ولی صاحب مهاجرینو ریاست شورای ولایتي سرانولي قضایا کوه باید د دې ته په ګډه تصمیم ونیسي د دې مشکل حل کړي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس هاشم حلیم وایي د قلموال مینې په درېو ساحو کې غصب موجود دی.
په نوي حکومت کې د غصبینو په اړه جدي اقدامات کېږي انشاءالله چې زم مطمئن یم چې په درو چلګورو میاشتو کې به د قلموال مینې پروژه په مکمل ډول د غصب څخه پوکېږي.
د یادونه ورده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې لږې اوارې ځمکې لري. په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شویو ځمکو کې لسګونه لوی او واړه کلي جوړ شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په نوم یو پوهنتون د هیواد د نرخزانو لپاره د وړیا زده کړو د یو پروګرام پیلولو پریکړه کړې ده. نرخزانو د پوهنتون پر دغه اقدام خوښي ښکارا کړې خو ویلي دي چې د دوی لپاره باید له پرایمري کچې څخه د زده کړو زمینه برابر کړل شي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
علامه اقبال اوپن یونیورسيټي یو اعلامیه تر مخه چې روان کال نه په ټول ملک کې نرخزیان کولی شي چې دوی سره داخلي واخلي او زده کړې ترلاسه کړي. په دې حق له قمر نسیم چې خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او خیګړې لپاره هلې ځلې کوي او د یو غیر سرکاري تنظیم مشر هم دی وایي چې د پوهنتون چارواکو دوی ته دغه پروګرام کې د لیکچر ورکولو وړاندیز هم کړی دی چې دوی قبول کړی دی.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چې کوم دینو دا پروگرام شروع کړی دی د خواجه سراو حواله سره چې په دې باندې دا غي د خواجه سراو د پاره د میټریکولیشن د نواله چې چا تعلیمي هغه نمبر او یونیورسٹی لیول پورې باغی تغیثی تعلیم ورکړي. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی د خدمات هم یو اخر کړی دی په تور ویزیټینګ لیکچرر هغه ما قبول کړی هم دی.
نو موږ وایو چې دغه پروجیکټ د لاندې با هغه نرخزیان چې لسم جمعه ته پاس کړی وي کولی شي چې دغلته کې داخلي واخلي او خپل زده کړې ترلاسه کړي. دوی جاتوی چې نرخزیانو کې ډېر کم خلک داسري چې تر لسم جمعه سبق ویل دي، نو باید د پاکستان حکومت د نرخزیانو لپاره د وړمبي بنیادی یا پرایمري زده کړو لپاره هم هلې ځلې وکړي. بلخوا پیښور کې د نرخزیانو تنظیم یو مشره لیلا د یاد پوهنتون دا ګام ستایي او وایي چې د تعلیم د رڼا نه کم نرخزیان محروم دي نو هغوی به د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
بالکل تعلیم او شریدل پکار دي. تعلیم خو مطلب دا چې پټ سترګې کولاوي دل دي او پټ سترګې کولوشي نو انسان ته نظر لګي هر څه ته ښکاری. ځکه چې زمونږ خواجه سراج څومره دي نو هغوی هغه عمر کې د کور نه راوځي چې هغوی دغه تعلیم هغه ټایم دا ونه ځای شي.
د پامول دا چې دین وړاندې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د ټول ملک په ټیکنیکل تعلیمي ادارو کې هم د نرخزیانو لپاره د ویړیا زده کړو اعلان شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبري کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم وګورئ.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیٹھی ویلی د افغان کرکټ ټیم نومیالی لوبغاړی راشد خان به په 2013 کال د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې برخه واخلي. پاکستان سپر لیگ د دې هیواد د کورنی کرکټ لیگ دی چې په 2015 کال کې پیل شوی. تر راشد مخکې یو بل افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل هم د پاکستان سپر لیگ په سیالیو کې برخه اخیستې وه. پر دې موضوع له پیښور زموږ د خبریال دا رپورټ ورپسې یو سندره.
د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د ځینو نورو بهرنیو کرکټ لوبغاړو ترڅنګ به د افغان کرکټ ټیم نامتو لوبغاړی راشد خان هم په 2013 میلادي کال کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په دریم پړاو کې برخه واخلي. د دغه کرکټ بورډ مشر نجم سیٹھی د شنبې پر ورځ په خپل ټویټر باندې په یو پیغام کې په دغه سیالیو کې د راشد خان د لوبېدو پخلی کړی. وایي پر راشد خان سربېره به د کرکټ د نړۍ نومیالي لوبغاړي لکه جی پی ډومینی، کریس لین، مایکل جانسن، انجلیو میتھیوس او ایون لیوس د پاکستان سپر لیگ 2013 برخه شي. د پاکستان سپر لیگ شل اوریز لوبې په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او ټاکل شوې ده چې په 2013 میلادي کال کې دریم پړاو ترسره شي. که سوم دغه لیگ په لومړیو دو پړاوونو کې 5 لوبډلو اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز، لاهور قلندرز، پېښور زلمی او کوئټه ګلیډیټرز برخه لرله. خو د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دغه لیگ په دریم پړاو کې به د ملتان سلطانز په نوم یو بل ټیم هم زیات شي چې ورسره به د لوبېدونکو ټیمونو شمېر شپږو ته ورسیږي. تر راشد خان مخکې د افغان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړی نبی ساحل د پاکستان سپر لیگ په لومړي پړاو کې برخه اخیستې وه. د پاکستان کرکټ ټیم د اوسني کپتان سرفراز احمد په کپتانۍ د کوئټه ګلیډیټرز ټیم لخوا لوبېدلی و چې ټیم د لومړي پړاو پایلو په تاهم وتلی و. که اوس هم پاکستان سپر لیگ دغه هیواد کورنۍ کرکټ لیگ دی، خو په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له امله دغه لوبې هر کال په دوبۍ کې کیږي. خو سربېره پر دې دغه لیگ د دویم پړاو پایلو په لاهور کې وشوه چې د پېښور زلمی ټیم پکې اسلام آباد یونایټیډ ته ماتې ورکړه او پایلو به یې وګټله. که اوس هم د پاکستان سپر لیگ رسمي فیسبوک پاڼې هم پر دغه پاڼې د راشد خان د تصویر په خپرولو په دغه لیگ کې دغه د ګډون پخلی کړی. خو راشد خان او یا هم افغان کرکټ بورډ لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان د پاکستان تر سپر لیگ مخکې د هند په آی پی ایل، د ویسټ انډیز په سی پی ایل کرکټ لیګونو کې ګډون کړی او ویل کېږي چې هغه به د آسټرالیا په بګ بیش او د بنګلادیش د بی پی ایل کرکټ لیگ پر روانو پړاوونو کې هم ګډون وکړي. نور مسلم مدن دوا
Thank you.